वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی و ریډیو ده نن د ګولیا د شنبه ورځ د کال 2020 د جون د میاشتې اتم نیټه ده په سهرانی نیم ساعته خبری خبرونه کې د تزن سر الله خان هرکلی وایم وکشي د مهمو خبرونو سر ټکو ته کرونا وایرس په نړۍ کې 400,000 نه زیات خلک وجلی او یو کم او یا 180,000 نه زیات یې ناروغه کړي یوازې په امریکا کې 100,000 نه زیات خلک وجلی په پاکستان کې دغه وایرس له وجې 100,000 نه زیات خلک ناروغه شوي د واشنگتن په شمول د امریکا او د نړۍ په ګڼو ښارونو کې په زرګونو خلکو په امریکا کې د نسل پرستۍ او د پولیسو په بې رحمیو پر ضد احتجاجونه کړي بل اړخته د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره د کتنې وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی سرټه کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د نړیوال بینک مشر ډیوډ ملپاس ویلی د نړۍ اقتصاد د پاره کرونا وایرس ویجاړونکی دی او د دې د اغیزو په اساس به هر تن په راتلونکي کې د $2 څخه کمه ګټه ولري د بی بی سی پښتو د رپورټ له مخې د نړیوال بینک مشر ویلی بې وزله هیوادونو کې خلک بې روزګاره شوي او دا توان نه لري چې بل څه روزګار پیل کړي او د اغیزې به تر یوې لسیز دوامدار وي د کرونا وایرس له امله که له یوې خوا هر شیبه په نړۍ کې د اخته او د مړو شوو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راځي خو له بلې خوا په کرونا کې د خلکو د ساتلو او کار ته د لیږلو پر مسلې باندې حکومتونه غور کوي د اپریل په میاشت کې نړیوال بینک احتمال ښودلی و چې د کرونا وایرس د لاسه د هندوستان په شمول د سویلي ایشیا نورو هیوادونو د اقتصادي پرمختیا کچه به 13 کالو کې تر ټولو بدحال سره مخ شي د اپریل د میاشتې په 10 نیټه د هیوادونو په کچه د رامنځته شو معلوماتو په اساس نړیوال بینک امکان څرګند کړی و پاکستان افغانستان او مالدیف د مالی بحران سره مخامخ کېدلی شي په کال 2019 د دسمبر په میاشت کې د چین د ووهان ښار نه خپور شوي کرونا وایرس په نړۍ کې 400,000 نه زیات خلک وجلی او یو کم او یا 350,000 نه زیات یې ناروغه کړي یوازې په امریکا کې 100,000 نه زیات خلک وجلی بلخوا د خالی یا شنبه په ورځ د امریکا سرخار واشنگتن په شمول د امریکا او د نړۍ په ګڼو ښارونو کې په زرګونو خلکو په امریکا کې د نسل پرستۍ او د پولیسو په بې رحمیو زور زیاتیو پر ضد مظاهرې وکړې دا مظاهرې 2 اونۍ وړاندې د امریکا مینیسوټا ایالت په منیاپلس ښار کې د پولیسو په ولقه کې د یو تور پوستي افریقایي امریکني د مرګ وروسته پیل شوې دي په لاریون کې ګډون کوونکو اکثره خلکو دا هیله لرله چې دا خوځښت به د راتلونکي کې نسل لپاره یو درس وي او د کرونا وایرس د خطرو باوجود یې خپل ماشومان لاریون ته راوستلي وو چې دغه تاریخي ورځ وګوري په ورته وخت کې نارت کارولاینا ایالت کې جورج فلوید ته د یاد غونډه جوړه شوې وه او چې پکې د هغه د کورنۍ غړي دوستان او حتی پردي خلکو ګډون کړی وو په پام کې دی وی چې جورج فلوید د سه‌شنبه په ورځ په خپل ټاټوبي ټیکساس په هیوستن ښار کې خاورو ته وسپارل شي بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر پاکستان او افغانستان ته د سفر په پیل کې په دوحه قطر کې طالبانو سره کتلي د طالبانو دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د اتوار په ورځ د امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم ملا برادر اخوند او ورسره هیئت یې د ډاکټر خلیلزاد جنرال میلر او مل پلاوی سره په دوحه کې وکتل په دې کتنه کې دواړو خواوو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د بندیانو د چټک خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په باره کې خبرې وکړې په ټویټ کې زیاته شوې په یاد غونډه کې د قطر د خارجه وزیر خاص استازي ډاکټر مطلق القحطاني او ورسره پلاوی هم ګډون درلود د قطر د سفر وروسته د اتوار په ورځ زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی د پاکستان د پوځ ویان ادارې ISPR په خپل اعلامیه کې ویلي چې په دې ملاقات کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر فیض حمید هم موجود و د آی اس پی آر د اعلامیې تر مخه د زلمی خلیلزاد او د پاکستان د پوځ مشر په غونډه کې دوه اړخیزه ګټو د سیمه ییز امنیت په شمول د افغان کډوالو پر مسله او د افغانستان په امن پروسې باندې د خبرو ترڅنګ د پاکستان او افغانستان د پولې د مدیریت په اړه خبرې وشوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دوه اړخیزو اهدافو لپاره په ګډه کار کولو باندې اتفاق شوی او په دې اړه اخیستل شوي ګامونو په اړه هم خبرې شوې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډی و ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. کرونا وایرس په پاکستان کې د 1 لک څخه زیات کسان ناروغ کړي او د 2000 نه زیات یې وجلي. د پاکستان میډیکل اسوسییشن تر مخه کرونا د مریضانو شمیر په لکونو کې د خو ټیسټونو د کمی له سبب نه رپورت کیږي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار رابعه پیر د اسلام آباد نه په خپل رپورت کې.
په هیواد کې د کرونا د رنځورانو شمیره د 1 لک څخه زیاته سوي او د 2000 څخه زیات کسان د دغه وایرس څخه مړه سوي دي. دغه رنګه په نړیواله کچه پاکستان د کرونا وایرس څخه متاثره هیوادونو په نوم لړکی 15 نمبر ته را رسیدلی دي. د روغتیا دپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا وایي چې په هیواد کې د کرونا څخه کېدونکي 40% مرګونه د هغه خلکو دي چې وړاندې څخه د څه نه څه رنځ ښکار وو. دوی د کرونا د مخنیوي وی د پاره ولسته ماسک لازمی اچولو هدایت کړي او دای هم ویلي چې د ماسک نه استعمالونکو په ضد به عملیات کیږي. په هیواد کې د فروری په 15 نیټه د کرونا لومړی ناروغ مخې ته راتلو ورسته په 15 ورځو کې د دغه وایرس څخه زر کسان مړه سوي او دغه شمیره 2000 ته رسیدو کې وایرس یوازې 13 ورځې اخستې دي. مخالف ګوندونه په دغه شمیره کې د زیاتو سیمواره د حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي تګلارې ناکامي ګرځوي. د مسلم لیگ نواز ڈلی مشر سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک وائی
آج موت کی شرح 100 کو ٹچ کر رہی ہے اور تقریباً 5000 لوگ روز ڈائگنوز ہو رہے ہیں.
نن پا پاکستان کی شاوخوا ہر ورځ 100 کسان مری او 15000 کسان کی کرونا مثبت راځي. هغه هم په داسې حال کې چې ډیر لږ ټیسټونه کیږي چې سرګندوي چې حکومت یې تګلاره ناکامه سوی ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې په هیواد کې دا وخت وفاقي حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي پر ځای د اجتماعي مدافعیت تباه کوونکې تګلاره خپله کړې ده. اجتماعي مدافعیت هغه وخت وي کله چې په ټولنه کې ډیر خلک د وبا څخه محفوظ سي او د دې څخه پراخه وبا خورېدل ودرېږي. بل پلو ته پاکستان میډیکل اسوسییشن دعوه کړې چې په هیواد کې دا وخت د کرونا په لکونو رنځوران سته. کلچی د لاک ڈاؤن ضرورت و نو نرم کړی سوم او اوس کچری لاک ڈاؤن و هم کړی سی نو هم څوک څنګه سی کولای. د دې د وینا تر مخه یوازې په لاهور کې 15 لک څخه زیات د کرونا رنځوران دي. خو ټیسټونو گنجائش کې د کمی له سبب د رنځورانو شمیره کمه رپورت کیږي. دا هم غوښتنه کړې چې د حکومتي اصل حقیقتونه پټولو پر ځای حفاظتي ګامونه او هسپتالونو کې ضروری اسانتیاو ورکړي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یاست.
دا وایس اف امریکا ډی و ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. د بلوچستان حکومت د خپل عام ترانسپورت ته د سنو پنجاب ته د دې شرط لاندې د بیا تک اجازه ورکوي چې د حکومتي لارښودنو باندې دی عمل وکړي. د صوبایي حکومت لخوا جاری شوی بیان له مخې په بلوچستان کې د عام ترانسپورت به یو ځل بیا پرانستل شي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار حمید سمسور په خپل رپورټ کې.
دغه امر د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت له لوري خور شو. په اعلامیه کې ویل سوی چې په بلوچستان کې د صوبو او د ضلعو ترمنځ و ترانسپورت ته د سفر کولو اجازه ورکول سوې ده. د صوبایي حکومت له لوري ویل سوی چې ترانسپورت تر روانېدو له مخه او خپل ځای ته تر رسېدو له مخه د سپری کول به لازمي وي، او دغه ډول په بس کې دننه سینیټایزر به هم دوی کاروي. د دوو سپرلۍ ترمنځ به یوه چوکۍ خالي وي. د مسافرانو ټول ریکارډ به دوی خوندي ساتي، او د دوی د بدن د درجه حرارت د معلومولو لپاره به ترمل ګن هم موجود وي. دا حکومت د دغه اعلامیه نه یوازې ترانسپورټرانو بلکې عادي خلکو هم د دې ارکلای کړی دی. د لورایي اوسیدونکو دولت خان کاکړ په دې باب ویي چې د ضلعو او د صوبو ترمنځ د ترانسپورټ له درېدو څخه د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وي چې اوس به راکمې سي. و مسافرانو، ډرایورانو او کلینرانو ته ویل سوي دي چې ماسک به دوی هرو مرو کاروي. په ټیکسي ګاډۍ کې به یوازې درې کسان سفر کولی شي، او دغه ډول په هغه ویګن کې چې اتلس کسان مسافر تک کولی شي په هغه کې به یوازې لس کسان مسافر تک کوي. په دغه اعلامیه کې دا خبره هم سوې چې د بسانو په تمځای کې د ټولو مسافرانو لپاره ماسک لازمي دی. کچیر چا ماسک نه وی لګولی واغه ته به د داخلېدو اجازه نه ورکوي. د صوبایي حکومت له لوري ویل سوی دي چې ور ترانسپورت ته د اتل سټوکو په شرط باندې اجازه ورکړې ده، او کچيري پر دې باندې عمل نه وسی نو بیا حکومت بیرته د ترانسپورت د بیا تړلو امر کولای شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډی ور ریډیو ده. نیم ساعت خبری خبرونه لا دوام لري. وخښه به د نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوون کې د زبون همکار مختار خلیل.
د کورونا وایرس د خونړې عالمی وبا د لاسانی وادي په ګرد دنیا کې په لکونو خلک مړ او په کورونو په کورونو او هسپتالونو کې ناروغ پراته دي، بلکې د موزیرنز د ټولي دنیا زیس روزګار او اقتصادیات دومره ګډوډ کړی دي چې پراتلونکو لږه موده کې د کورونو خلکو ډیرو سختو اقتصادي مشکلاتو او کړمو سره د مخ کېدو یقیني خطر پیدا شوی ده. په دې موضوع نن د خبرونو د مشهور ادارې بی بی سی په ویب پاڼه د نامتو عالمی اقتصادي خبريال د ډار شینی ډیوډ یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورت خور شوی دی. په کوم کې چې د په دې موضوع د عالمی بینک د صدر د بیان تفصیل بیان کړی دی. خبريال ډیوډ د خپل رپورت شروع د عالمی بینک د صدر ډیوډ مالپاس د دې بیان نه کړی دی. په کوم کې چې خاغلی مالپاس د کورونا وایرس د لاسه د تباکیدونکو عالمی معیشت ذکر کړی دی. خاغلی مال پاس خپل بیان کې دا خبرداري ورکړې ده چې د کورونا وایرس د تباکارو د لاسه به ډیر زر په کورونو خلک د خپل رزق ګټلو هم جوګه پاتې نشي. د زیاته کچې دا بدی ورځي تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې جاری پاتې کېدای شي. د عالمی بینک صدر مال پاس 13 مئی کې خپل یو بیان کې دنیا ته خبرداري ورکړې وو چې د کورونا وایرس د لاسه شپږ کروڑ خلک ډیر زیات نیسمن کېدای شي. عالمی بینک په خپل حساب کې انتهایی نیسمن هغه خلک بیان کړی دي چې د یو سل شپېتو روپو په دیاره جون تیری. خو په تیره جمعه د عالمی بینک صدر مالپاس خپل یو مرکه کې ویلي دي چې ډیر زر به د دنیا شپږ کروڑ خلک د یو سل شپېتو روپو د دیاره ګټلو هم جوګه پاتې نشي. ښاغلی مالپاس په روانه هفته کې بی بی سي ریډیو سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې کورونا وایرس په عالمی معیشت تباکن اثرات پرې باسلی دي. د زیاته یو طرف ته د کورونا وایرس د عالمی وبا د لاسه دنیا کې د لکونو خلکو مړکېدل، او بل طرف ته د دې وبا د لاسه هر قسمه زیست روزګار او اقتصادیات تالا تر رکېدل دواړه د انتهایی پریشانې خبرې دي. په یو وخت د سرمان زیان تاوان به د دنیا د خلکو لپاره ډېرې تباکن او خطرناکې نتیجې را برسېره کړي، او ډېر کم خلک به دا نتیجې اوس غملی شي. د عالمی بینک صدر زیاته کړ چې د مستمر ملکونو خلک نه یوازې د خپلو روایتي روزګارونو ځینې ورځ تر ورځه بېروزګاره کېږي، ولې په داسې ځایونو کې به هم ورته روزګار په لاس نه ورځي چې هغوی یې چېرې سوچ هم نه وکړي، او دا حالت به د راتلونکو ډېرو کلونو پورې جاري وي. بی بی سی خپل رپورٹ کی لکھلی دی چې عالمی بینک د خپلو نورو ملګرو ادارو په ملګرتیا ډیرو بدو ځپلې شوو ملکونو سره د امداد کولو پوره پوره کوشش کوي، خو په قول د عالمی بینک د صدر په دې لړ کې ډیر څه کول لا پکار دي. عالمی بینک د بینکونو او د پینشن د فنډونو غوندې مالی ادارو ته ویلي دي چې نیستمنو ملکونو سره په قرضونو کې د نرمۍ کولو وړاندیز وکړي. دوی زما مشوره دا ده چې قرض ورکوونکي ملکونه د قرضونو خپل شرطونه نور صفا کړي چې دا شان سرمایه کار په ډاډه زړه دغو معیشتونو کې سرمایه کاري وکړی شي. د عالمی بینک دا هم وینا ده چې کم ملکونه د امداد اجتمن دي، دوی باید چې خپلو خپلو ملکونو کې د معیشت په خپلو خپو د ادرولو په غرض د ذاتي مد د مضبوطولو دپاره کوټلي اقدامات وکړي. سرمایه کاری او د ذاتي مد د مضبوطولو اقدامات په شریکه د روزګارونو پیدا کولو سبب جوړېدای شي. بی بی سی لیکي چې د عالمی بینک صدر مالپاس دا خبره ومنله چې عالمی اقتصاد ته رسیدلی نقصان او دا وخت د اقتصادیاتو په لار کې پراته خندان لري کول او د سپورونو ملکونو تر اسد بیا شروع کول یقینا چې یو لویه مسله ده چې عالمی بینک ته پیښه ده، خو د امید ښکاره کو چې اخر به په دې مسله قابو موندی شي، ځکه چې د دنیا خلک په دې حالاتو کې تر ډېرې مودې پورې لاس تر زنې ناست نشي پاتې کېدی. د زیاته کا اگر که دا کار مشکل دی، خو ملکونه او حکومتونه به دې له سلار راوباسي. د عالمی بینک صدر ډیوډ مالپاس بی بی سی ریډیو سره خپل مرکه په دې الفاظو ختمه کړه چې زه یو امید لرونکی بنی آدم یم او زه دا امید کوم چې په راتلونکي موده کې به انسان د خپل مضبوط فطرت په وجه په پرتو مشکلاتو خامخا قابو مومي، ځکه چې دنیا نوو نوو ایجاداتو او لارو ګذرو سره ډیره په تیزۍ سره مخ په وړاندې خلاصه ده، او د دنیا د خلکو چې په خپلو کې کم تړون نن سبا پیدا شوی دی وړاندې دومره چرې هم نو، او همدا د مستقبل د امیدونو سبب دی. خو دې سره سره دا خبره هم تسلیم کا چې د مسلو د حل کولو دپاره اگر که په صحیح وخت صحیح منصوبې شروع کړې شوې دي، خو په دې لاره کې پراته مشکلات هم څه کم کوز نه دي.
د ډیوه راډیو ګرانو او محترمو اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. دا خپل دنده بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼګونې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر حده ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ، او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړو ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کورته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بېله بېړنی ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډېره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وایس اف امریکا ډی ور ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. په دې ورستیو کې د چین او هند ترمنځ سرحدي شخړو بیا زور اغسته، او اوس دواړه هیوادونه کوشش کوي چې خبره تر جنگ ونه رسیږي. د خالی یا شنبه په ورځ د هند او چین پوځي کمانډرانو د همالیا غرونو په یوې سرحدي پوست کې سره وکتل. د هند او چین ترمنځ د ورستیو سرحدي مسایلو په اړه تازه جزئیات د فواد لامی په دې رپورت کې واوري.
د هند خارجه چارو وزارت وایي چې هند او چین به د خپلو متنازعه سرحدونو پر سر راولاړ شوی جنجال په پر امنه طریقه حل کړي. د هند خارجه وزارت دا خبره د اتوار یا یکشنبې په ورځ پس له هغه وکړه چې د دواړو ملکونو پوځي کمانډرانو په هیمالیا سیمه کې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د روانو شخړو د حل دپاره د خالی په ورځ ملاقات کړی و. د هند تر ولکې لاندې کشمیر ختیځ ته پرته په لداخ سیمه کې چې د چین سره ګډه پوله لري او ډېره ستراتیژیکه سیمه ګڼل کیږي، د هند او چین ترمنځ سرحدي کړکیچ پس له هغه تود شو چې د مې میاشتې په اوایلو کې د دواړو ملکونو د ګشت عسکرو ترمنځ مقابله وشوه. که یو طرف ته هندي چارواکي دعوه کوي چې د چین پوځیان د هند تر ولکې لاندې سیمو ته ننوتلي وو او په دریو ځایونو کې خیمې او چک پوسټونه جوړ کړي وو، خو بل طرف ته چین دا دعوه ردوي چې ګنې د دوی عسکر دې له سرحدي ختنه اوښتي وي او زیاتوي چې په سیمه کې نظم پر ځای دی. څېړونکي وایي ممکن د هند او چین ترمنځ خبرو اوس هغه کړکیچ راکم کړی وسی کوم چې دواړه خواهی په سرحد کې د خپلو عسکرو زیاتولو ته مجبور کړی وو، مګر دوی زیاتوي چې د ایشیا د دغو دوو سترو طاقتونو ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې حل ته کومه فوري لاره په سترګو نه لیدل کیږي. په دې وروستیو کې چین او هند دواړو په سرحدي سیمه کې خپل عسکر توپخانه او وسلې زیاتې کړې دي. د هیمالیا د دنګو غرونو په منځ کې د چین او هند 3,478 کیلومتر مشترک سرحد دی چې په دې سرحد کې څو ځایه دواړه ملکونه یو بل سره مقابله کې دي چې دې مسالې پخوا هم د چین او هند ترمنځ شخړې پیدا کړې دي. د خالی شنبه په ورځ د هند او چین پوځي کمانډرانو د هیمالیا غرونو په یو سرحدي پوستې کې سره وکتل. د هند خارجه چارو وزارت په جاری شوی بیان کې راغلی چې دواړه اړخونه په دې متفق شول چې په سرحدي سیمو کې به رامخته شوی مسایل په پرامنه طریقه او د مختلفو دوه اړخیزو لوزامو پر بنیاد او د هغې لوزامې په نظر کې نیولو سره حل کړي کوم چې د دواړو ملکونو مشرانو ترمنځ شوی و، او د چین او هند په سرحدي سیمو کې امن او سکون د دوه اړخیزو تعلقاتو د پرمختګ لپاره ضروري ګڼلی وو. په بیان کې دا هم راغلی چې هند او چین به د دې لپاره چې په سرحدي سیمو کې سوله او امن قائم وي د فوجانو او سفارتکارانو په کچه تماسونو ته دوام ورکړي. خو په نوې ډیلی کې بیا څارونکي خوشبینه نه دي چې ګنې د دواړو ملکونو ترمنځ وروستیو خبرو دی زیاته ګټه کړې وي. بهارت کرنات چې په نوې ډیلی کې د پالیسۍ د مطالعاتو د مرکز یو امنیتي څېړونکی دی وایي فکر نه کوم چې هند یا چین یو دی هم پر شاولار شي. هغوی شاید په دې اتفاق کړی وي چې د حالاتو د لا کړکېچن کېدو طرف ته ګام وانخلي، مګر دا خبره د مقابلې د ختمېدو په معنا نه ده. څېړونکي وایي دا چې د ایشیا د دوو طاقتوره ګاونډیو ملکونو ترمنځ سرحدي شخړه د فوجونو د مقابلې تر حده ورسېده، وجه یې کېدای شي دا وي چې هند په دې وروستیو کلونو کې د سرحدي کرښې غاړې ته په هغو سیمو کې چې د هند تر ولکې لاندې دي د سړکونو او نورو بنیادي ودانیو جوړول پیل کړي، څو د سرحد بلې غاړې کې د چین له بنیادي اډانو یا جوړښتونو سره برابري وکړي. هند غواړي چې له چین سره یې د سرحدي سیمې حیثیت د پخوا په شان دوام پیدا کړي، خو هندي څېړونکي بهارت کرنات بیا وایي چې چینایان همیش هند ته نوي نوي سرحدي نظمونه پیشکش کوي او هند ورسره ګیر پاته دی. هغه زیاتوي چې اوس هند حیرانه پاته دی چې له چینایانو سره د کوم سټاتسکو یا دایمي نظم خبره وکړي. لدې ټولو سره سره په هند کې چاپېدونکي ټایمز اف انډیا اخبار په دې هفته کې ولیکل دا امکان لیدل کیږي چې د هند او چین ترمنځ په سرحدي سیمو کې مقابله به په ټول اوړي موسم کې دوام پیدا کړي او د دواړو اړخونو لخوا نور عسکر په سیمه کې ځای پر ځای کیدونکي دي. احمد فواد لامی، وی او ای ډیوا ریډیو، واشنگټن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 2 0 3 0 0 3.
وایس اف امریکا ډی و ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. د خالی پورز د امریکا سرخار واشنگتن په شمول د امریکا او د نړۍ په ګڼ نورو خارونو کې په زرګونو خلکو په امریکا کې د نسل پرستۍ او د پولیسو لخوا د زور زیاتۍ پر ضد مظاهرې وکړې. دا مظاهرې دوه اونۍ وړاندې د امریکا مینیسوټا ایالت په منیاپلس ښار کې د پولیسو په ورقه کې د یو تور پوستي امریکایي د مرګ وروسته پیل شوې.
مظاهره کوونکو په امریکا کې د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو یا بدلونونو راوستلو او د رنګ په بنیاد د زور زیاتی ختمولو غوښتنه کوله. د مې میاشتې په 15مه نیټه د مینیسوټا ایالت په مینیاپولس ښار کې شپږ څلوېښت کلن جارج فلوید هغه مهال سا ورکړه کله چې یو سپین پوستي پولیس افسر د هغه د نیولو وروسته د هغه په مرۍ تر 9 منټو پورې خپل زنګون ایښودی. په دغه مهال فلوید چغې وهلې چې زه سانشم اخیستې. دا په امریکا کې د پولیسو په ولقه کې د یو تور پوستي امریکایي د مرګ تازه پیښه ده. د امریکا د نورو ایالتونو او ښارونو په شان په پایتخت واشنگتن ډی سي کې هم تیر ورځ شوي احتجاج کې د نورو ایالتونو ګڼ شمېر خلکو هم ګډون کړی او دا په روانو احتجاجونو کې تر ټولو لوی احتجاج ګڼل کیږي. د دغه احتجاج په مهال احتجاج کوونکو دا نارې وهلې چې د تور پوستو ژوند ارزښت لري، زه سانشم اخیستلې، لاسونه مې پورته دي، ډز را باندې مه کوئ، چرته چې انصاف نه وي هلته امن نه وي. مظاهرچیانو نه یوازې په اوچت آواز دغه نارې وهلې، په بینرو یا شعارپاڼو یې دغه شعارونه هم لیکلي وو. د واشنگتن ډی سي په دغه احتجاج کې لسګونو ډاکټرانو هم ګډون کړو چې په لاسونو کې شعارپاڼې راخستې وي او هڅه یې کوله چې د صدر ډونلډ ټرمپ دفتر یا وایټ هاوس په خوا ورشي. د واشنگتن ډی سي د پولیسو مشر پیټر نیوشام وای چارواکي اټکل کوي چې په نننی احتجاج کې دومره زیاتو خلکو ګډون کړي چې د دې مخکې په دې اندازا په واشنگتن کې نو لیدل شوی. په دې احتجاج کې د تور پوستو ترڅنګ سپین پوستي او د نورو نسلونو امریکایانو هم ګډون کړی دی. د جارج فلوید په وجنه تورن پولیس افسر نیول شوی او د پیښې په وخت موجود درې نور پولیس د نوکرۍ نه لرې کړی شوي دي. خو احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د امریکې د پولیسو په نظام کې د بنیادي بدلونونه راوستل شي او د تور پوستو سره د پولیسو بد چلن ختم کړی شي. کاسو هم دغه احتجاج کوونکو ماسکونه په مخ کړی وو، خو د صحت ماهرین وای د دغه احتجاجونو سره کرونا وایرس ته خورېدو اندېښنه زیاته شوې ده. خو په واشنگتن ډی سي کې زیاتره احتجاج کوونکو په خپلو خبرو کې ویلي چې د تور پوستو لپاره تر دې و بعد امریکې د پولیسو بد چلند زیات خطرناک دی. سور از وړاندې د روانو احتجاجونو په محل مظاهرچیانو ګڼ شمېر موټرو ته اور اچولې او د دوکانونو شیشې ماتې کړې وې او د ځنو نه سامانونه هم تختولي وو. د دغه وروسته د صدر ډونلډ ټرمپ په امر د دغه تشدد ډکو احتجاجونو د مخنیوي په خاطر د واشنگتن په ګډون په اکثرو ایالتونو کې د نیشنل ګارد په نامه پوځي پولیس پر ځای کړی شوي وو او د هلیکاپټرونو هم د دغه احتجاجونو څارنه کېدله. د امریکې د ټولو ایالتونو په ګډون دغه احتجاجونه اوس د نړۍ نورو هیوادونو ته هم غځېدلي او د آسټرېلیا، جاپان، زیمبابوې په ګډون د یورپ په اکثرو هیوادونو کې سره د کورونا وایرس د خطره د تور پوستو په ملاتړ کې لوی احتجاجونه شوي دي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سوالی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
Thank you. The trucks are rolling 100 miles away. You can feel the ground is shaking. It kind of feels like Judgment Day. You can hear the whistle blowing.